درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازری رادیو خبرونه له دې شی به پیل شو زه اسمت څاروانیم د خبرونه د دې سات په خبرونو پیلوم طالبان او د کونړ د دانګام ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې تیر مازیګر ډیورن کرښه ته څیرمه د پاکستانی پوځیانو او افغان طالبانو ترمنځ نشته شوې ده. د طالبانو د ځای چارواکو او د دانګام د بن شاهید سیمې د اوسیدونکو په وینا نشته ورسته له هغه وشو چې پاکستانی پوځیانو د دوی په وینا د کونړ ولایت په ساحه کې پوستي جوړولې او ازغن سیمې تیراوه. د دې پیش نور جزئیات ورسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی یو ور بیا د افغان جنوب پر مخ د شوانځیو په پرانستل کېدو ټینګار کړی دی. ښاغلی کرزی پرون په کابل کې له یو شمېر افغان میرمنو او نجونو سره کتلی او د شوانځیو د بیا پرانستلو په تړاو یې ورسره خبرې کړې دي. له ښاغلي کرزی سره په خبرو کې افغان ښځینه فعالانو د نجونو د شوانځیو د ژر تر ژره پرانستل کېدو او دندو ته د ښځو په ستنېدو ټینګار کړی دی. د ښاغلي کرزی په قول په یو بیان کې چې د هغه په ټویټر پاڼه خپور شوی راغلی چې د هیواد ښېګڼه په دې کې ده چې د نجونو لپاره د تعلیم لاره هواره شي او ښځې په ټولو برخو کې پراخه ونډه ولري. په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو له تړل کېدو 315 ورځې ووتلې. د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي ټیمونه سبا سه شنبه لومړنۍ شلو ورځې لوبه کوي. دا لوبه د آیرلند په کوربتوب په بلفاس ښار کې کیږي. افغان لوبډله د یکشنبه په ورځ بلفاس ته رسیدلې. لومړۍ مسابقه د کابل په وخت په 2:30 بجو پیل شي. د افغانستان او آیرلند ترمنځ د کرکټ په شلو ورځو لوبو کې له 15 مخکنیو لوبو څلور افغانستان ګټلی او یو مساوي شوی دی. د ملي ټیم ځینې مشهور څیرې لکه راشد خان او محمد نبی هم د لوبو لپاره له ټیم سره یو ځای کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان د اوکراین په اړه د خپل راپور په خاطر بخښنه وغوښته. د یکشنبه په ورځ په یو بیان کې دغه سازمان د خپل راپور له امله د رامنځته شوي خپګان او غوسې په خاطر بخښنه وغوښته. د بخښنې نړیوال سازمان د زمري په 14 په یو راپور کې لیکلي و چې د روغتونونو او ښوونځیو په ګډون په ملکي سیمو کې د اوکراینی ځواکونو میشتېدو او د عملیاتو مخته وړلو د ملکي وګړو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان دغه راپور نه یوازې دا چې د اوکراین د ولسمشر چارواکو او خلکو غوسه و پاروله، بلکې په کیف کې د بخښنې نړیوال سازمان د دفتر مشر هم د دغه راپور په ناسم بللو سره د ځان او همکارانو د برعت لپاره استعفا ورکړه. او اوکراین وای دغه هیواد د غلو دوهمه جوپه لبنان ته رسیدلې ده. د اوکراین د زیربناو وزیر الکساندر کوبراکوف پرون یک شنبه وویل چې څلور کشتۍ ټول ټال 1,000 ټنه غله لیږدوي. پر اوکراین د روسیې له بریده وروسته له دغه هېواده د غلې دانې صادرات ودرول شول، خو د ملګرو ملتو او ترکیې په منځګړتوب اوس د اوکراین د غلو بیړیو ته د انتقال اجازه ورکړل شوې ده. په دې خبرونه کې چې زه اسمت څاروانی د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم دا موضوعات شامل دي. طالبانو له خپل ځواکونو غوښتي چې نن د عاشورا په ورځ کلک امنیتي تدابیر ونیسي.
چې کوم لسم د محرم د ایدو خپل مراسم ادا کوي، ایدا وسره مخمخې د دې کې مزیت توجه وکړ. دو
دیورن کرشیته چیرمه د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د طالب او پاکستانی پولیساتو ترمنځ نشته شوه.
نو کونړ دانګام ولسوالۍ کې مين شاهي سیمه ته ویل کېږي هغه کې د پاکستان فوج غختل چې نور پوستي جوړی کیو زمونږ د مجاهدینو د طرف نه دغه مخه ونیول شو.
طالبانو په زابل کې څو تنه په درو وحليدي.
د استیناف محکمې له لوري د خلکو په شتون او په حضور کې یو شزه او یو نری نه ندرس دریو هلسو.
په ننګرهار کې د ډینګي ناروغي لخبرې دوسته د دې ناروغي په اړه په کابل کې هم اندیشې زیات شوې.
تبه مې درلوده، د سترګو درد، د عضلاتو بندونو درد مې درلوده، زړه بدوالی مې هم و.
او د افغانستان د رګبي ملي ټیم د آسیا دوهم مقام وګاټه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
و بجی او 15 دقیقې شوې. ملګرو ملتول طالب چارواکو غوښتي چې په افغانستان کې د اقلیتونو امنیت ته پام وکړي، سود عاشورا مراسم له بل بریده پرته تیر شي. نن دوشنبه د محرم لسمه د عاشورا ورځ ده. د دې ورځې په درشل کې کابل د څو خنړیو بریدونو او چاودنو شاهدو چې زیاتره شیعگان پکې پنخ شول. د موضوع تفصیل سفی ولستانی زیبلندی کوي.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د لګکیو د امنیت د ټینګښت غوښتونکي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر یونامه له خوا تیر شپه په یو ټویټ کې د کابل ورستی بریدونه په کلکه غندل شوی چې دغه سازمان په وینا د داعش یا اسلامي دولت ډلې تر سره کړی او پکې 300 زیات کسان مړه او ټپیان دي. یونامه ویلي د عاشورا په مراسمو کې د هر ډول برید د مخنیوي لپاره باید د اقلیتونو امنیت ټینګ شي. اخوا د طالبانو حکومت د کورونې چارو وزارت یو چارواکي زین الله عابر پرون د عاشورا د امنیت د ټینګښت په هدف د یوې غونډې پر مهال طالب ځواکونه وغوښتل چې د محرم د لسمې د امنیت د تامین لپاره جدي کار وکړي.
اوس خو په حال د دې شګونو د یغه مسله د په حال تاسو د نوې مسولیت د رسپلکیږي په حال به تاسو جوال د چلنسه محمد کې د دې شګونو چې کوم لسم د محرم د ایدو یو خپل مراسم ادا کوي ایدا وسره مخمخې دغه مزیته توجه وکړو.
د طالبانو د حکومت د کورونې چارو وزارت یو امنیتي کمیشن په جوړولو سره لشيګانو غوښتي چې خپل مراسم د پسړکونو کې نه تر سره کوي او تکیه خانو او جماعتو کې د آزادۍ وکړي. د کابل په لویدیز کې ورشته بریدونو ګڼ شيګان چې دا ورځ د محرم په مناسبت په آزادۍ بوختي اندېښمن کړي. د غبریدونو ګڼې کورنۍ د ویر په ټاګر کې نه ولې. رويټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې د شنبې پورز د کابل ښار په پولیسو ختسمه کې د چاودنې له امله اته کسان مړه او څه باندې شل نور ټپیان شول. تر دې یو ورځ مخکې د کابل ښار د شپږمې حوزې اړوند سرکاري سپسمه کې چاودنې اته تنه وژل او اته لس نور ټپیان کړل. د دواړو چاودنو مسولیت د داعش خراسان څنګه په غاړه اخیسته. د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د داعش غاخ لمه ځتللې او دا ډله په سلو کې اته نوې ختمه شوه. خو په افغانستان کې د طالبانو له واکمنې وروسته چې راتلونکي ونې به کال پوره کیږي، داعش ډلې په کابل او د افغانستان په ولایتو کې د څو خنړیو بریدونو مسولیت منلی دی. په دغو بریدونو کې اکثر شیعاګان قرباني شوي دي. یو شمیر امنیتي کارپوهان وایي طالبانو په افغانستان کې داعش او نورې ترهګرې ډلې جدي نه دي نیولې، نو له همدې امله امنیتي پیښې نه دي کمې شوې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
په کونړ کې ولسی وګړي او چارواکي وایي 13 ورځ مازیګر مهال د دانګام ولسوالۍ په بن شاهي سیمه کې د پاکستاني ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ نشته شوه. ده د دوی په وینا نشته ورسته لدی پایل شو چې پاکستاني پوځیانو د کونړ په خوره کې د پوسټو د جوړولو هڅه وکړه او ازغن سیمه ته راو. د دې موضوع تفصیل واوري.
د کونړ دانګا مولسوالی چې د ډیورن فرضي کرخې ته څیرمه پرته ده، اوسیدونکو وایي د یک شنبې مازیګر 15 بجې پاکستانی ځواکونه غوښتل چې د بن شاهي سیمه کې د ډیورن لکرخې دی اړه نوې پوسټې جوړ کړي او اغسن سیمو غزوي، خو طالبانو مخالفت کړي او د دواړو لورو ترمنځ نخته رامنځته شوې ده. د سیمې یو تن اوسیدونکو قاری عبد السلام ازادي راډیو ته وویل
د کونړ دانګام ولسوالۍ بن شاهي سیمه ته ویل کېږي بارډر دی. هغه کې د پاکستان فوج غوښتل چې نورو پوسټې جوړې کړي او زمونږ د مجاهدینو د طرف نه د هغې مخه ونیول شو او دوه پوسټې د هغې د منځه لاړې د پاکستان فوج، او د پاکستان فوج د هغې نه بعد چې دی نو په کونړ دانګام په قاسم او سور کمر او تبیله سیمو باندې چې دی نو د اوان مرمۍ توغول شروع کړي دي.
په کونړ کې چارواکي هم مني چې بن شاهي کې د پاکستانی ځواکونو او طالبان ترمنځ نخته شوې ده، خو تر اوسه پکې ورته د مرګ ژوبل کوم خبر نه دی را رسیدلې. د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف 13:30 بجې ازادي راډیو ته د پیښې پاړه وویل
دغه مشکل تقریبا 15 بجې مازیګر پېښ شوې ده. دغه چې سرحدي علاقه ده دغلته غونډي ملک ام پوج ځای په ځای ده، امارت اسلامي مجاهدین هم دي، سوخه یو بل سره ډزې تبادله شوې دي او بالکل اوس وضع بیرته آرامه ده. دغه طرف نه څه توپونه راوختي دي او ځای په ځای لګېدلي، خو هم داسې مرګ ژوبله نه لري. په الحال
د سیمې اوسیدونکي وایي د نښتې ځای ته له اسمار او نورو ځایونو نوي طالب ځواکونه ورسېدلي او جګړې د ماخوستن تر ناوخته دوام درلوده. بلخوا د سرکانو ولسوالۍ له ګنجګل څخه ازادي راډیو ته را رسېدلو راپورونو کې ویل شوي چې له تیرو دوو اونیو څخه پاکستاني ځواکونه لګیا دي او پر لوړو غرنیو نقطو پوستې جوړوي او له اغزن سیم دې اړخته د برخي ارو په وسیله د نخترو او نورو ونو ځنګل ریبي. د کونړ دانګام سرکانو شلتن ناړۍ مروره او خاص کونړ د ډیورن کرخې ته څیرمه پرتې ولسوالۍ دي چې له 2010 زیږدیز کال څخه د پاکستاني ځواکونو د توپچی بریدونو سره مخ دي، چې پکې پر لسګونو ولسي وګړو ته مرګ ژوبلا وختي، په سلګونو کورونه، په زرګونو جریبه ځمکه او باغونه ویجاړ شوي او په سلګونو کورنۍ د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د طالبانو سیمه ایزو چارواکو په سابل کې د زنا او غلا په تور څو تنه د خلکو په حضور کې په درو وهلي او په حبس محکوم کړي دي. په زابل کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس رحمت الله حماد رسنوی ته په یو پیغام کې تایید کړي چې یو شزه او یو سړی د زنا په تور 9 دورې وهل شوی او په بند هم محکوم شوی دي. د دې موضوع تفصیل هم صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د طالبانو چارواکي د خپلې لومړۍ دورې واکمنۍ په څیر یو وار بیا د خلکو په حضور کې تورنو کسانو ته سزاوي ورکوي. دا وار په زابل کې د یکشنبې پورز یو خزا او یو سړی د زنا په تور په درو وهل شوې دي. په زابل کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس رحمت الله حماد د دې علني محکمې په اړه رسنیو ته ویلي،
د زابل ولایت په مرکز قلات کې شپږ تنه مجرمین چې سمد وړاندې نیول شوي وو له چړونو څخه وروسته او د دوی د جرم له ثابتېدلو وروسته د استیناف محکمې له لوري د خلکو په شتون او په حضور کې مجازات شول. یوه ښځه او یوه نارینه دا د زنا په تور باندې مجازات شول، نه درس دوری ووهل شو.
سربیره په دې تورن سړی په شپږ کاله او تورنه ښځه په 2 بند محکوم شوي. د دغو دوو کسانو د اړیکو د جوړولو په تور هم یوه ښځه 40 دوری وهل شوې او په شپږ کاله بند محکوم شوې. پاتې دوه نور کسان هم د غلاو په تور 40 او 45 دوری وهل شوې او په یو میاشت بند محکوم شوې. د طالبانو د واکمنۍ نږدې یو کال تیریږي. د دوی چارواکي په تیر یو کال کې د خلکو د بشري حقونو په جدي سرغړونه تورن شوي دي. طالبانو په جون میاشت کې په کندهار کې 3 کسان 9 دوری وهل او تر هغه وروسته یې تیره اونۍ ننګرهار کې هم 3 کسان د زنا او نامشروع اړیکو په تور په محضر کې اړ یو په 9 درو وهل. د طالبانو چارواکو وروسته تر هغه په عام مازر کې د تورن او کسانو د مجازاتو مسله جدي ونیوله چې د دوی رهبر هیبت الله اخندزاده څو وخت مخکې په یو فرمان کې طالبانو ته امر وکړ چې شرعي قانون د تطبیق او د بشر په لاس قوانین د نه پلي کوي. په عام مازر کې د تورن او کسانو د مجازاتو مسلې د بشري حقونو د سازمانو کلک غبرګون هم پارولی. له هغې ډلې د بشري حقونو د څار سازمان د افغانستان د برخې څېړونکي فرشتې عباسي ازادي راډیو ته ویلي، طالبان تورن کسان له کومې قانوني پروسیجر او عدالت ته لاسرسي پرته په خپل سر مجازات کوي. هغې اندېښنه وښوده چې که طالبان دې کړنو ته دوام ورکړي په ټولو سیمو کې به طالب عسکر هم خلکو ته په خپل سر سزاوي ورکوي. د تورنو کسانو د مجازاتو ترڅنګ که څه هم طالبانو په وار وار دا تور رد کړی، خو دوی د تیر جمهوري نظام د سلګونه پوځیانو او د کورنیو د غړو سهارایي محکمې وژنې یا تریتم کولو باندې تورن شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په ننګرهار کې د ډینګي تبه له ډېرې وروسته د افغانستان په پلازمېنه کابل کې هم خلک اندېښمن شوي دي. دوی له روغتیايي مسؤلانو غواړي چې د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي یوازې په ننګرهار ولایت کې د دې تبه اویا پیښې ثبت شوي، خو وایي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره لازم تیاری لري. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي و چې په دغه ولایت کې د جون له 12 د جولای تر 13 د ډینګي تبې 4 شپې ته پیښې ثبت شوې دي.
ما هیوادوالو نه دا غوښتنه ده چې دوی د حفظ صحې مراعت کړي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو امید چې ونه مخکې په ډینګي تبې اخته شوی وای، زړه بدوالی د عضلاتو او سترګو درد د دې ناروغۍ نښې دي. امید وایي په ننګرهار کې د حشراتو زیاتوالی لامل شوی چې دی په دې ناروغۍ اخته شي.
تبه مې درلوده، د سترګو درد، د عضلاتو بندونو درد مې درلوده، زړه بدوالی مې هم و، د اشتها کمېدل هم ورسره مل و. دغه مرض تقریبا د څو ورځو لپاره و، زه یې لږ سره په تکلیف کړم. زما هیوادوالو نه دا غوښتنه ده چې دوی د حفظ صحې مراعت کړي. په جلال آباد او شاوخوا سیمو کې ماشي او حشرات زیات موجود دي، د دې په خاطر باندې باید مخکې نه موږ وقایوي تدابیر ونیسو.
ډینګي تبه هغه ناروغي ده چې له یو ډول غوماش څخه انسان ته انتقالیږي او پر روغتیا ناوړه تاثیر کوي. د نړۍ د روغتیايي سازمان د څېړنو پر بنسټ وقایه او مخنیوي د دې ناروغۍ د کمیدو لپاره غوره لاره ده، ځکه ځانګړې درملنه یې لا تر اوسه نه کیږي. دا دې سازمان په وینا د دې ناروغۍ د مخنیوي ښه لاره دا ده چې په ولاړو اوبو او نورو هغو ځایونو کې چې غوماشې ژوند او هګۍ کوي له منځه یوړل شي. په هغو سیمو کې چې غوماشې دي له پشخانو څخه استفاده وشي. همدا ډول د ډینګي تبې او مخنیوي په اړه او د حشرو د له منځه وړلو په برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی وشي. روح الله تلاش چې په کابل کې ژوند کوي له روغتیايي مسؤولانو غواړي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړي.
د دغې ناروغۍ ډیروالی د دې لامل شوی دی چې په پایتخت کې په کابل کې هم خلکو ته اندېښنې پیدا کړي. یو ډول دوی اندېښمن دي چې چېرته دغه مرض مخنیوی ونیشي یا وقایوي تدابیرو ته په پام کې ونیول شي، نو دا به سرایتو کې نور خلکو ته، نور ولایتونو ته. نو زموږ د مسؤول چارواکو هم غوښتنه ده چې د دغه مرض د مخنیوي لپاره دې وقایوي تدابیر په پام کې ونیسي.
خو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت وین شرافت زمان وایي دا ناروغي د تیر کال په پرتله ډېره کمه شوې ده. هغه ازادي راډیو ته وویل
موږ په تیر کال کې د ډینګي تقریبا ولسو په شخوا کې مثبت واقعات درلودل. په ننګرهار کې سکل دغه واقعات د څو میاشتو په جریان کې د اویو په شخوا کې دي. دغه واقعات د هیواد په نورو ولایتو کې شتون نه لري، یوازې د ننګرهار ولایت کې شتون لري.
ښاغلی زمان وایي د دې ناروغۍ د مهارولو لپاره پوره تیاری لري. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان د اګست په 14 راپور ورکړی و چې په ننګرهار ولایت کې د جون له 12 د جولای تر 13 د ډینګي تبې 46 پېښې ثبت شوې دي. د دې سازمان د راپور په اساس په دوی کې 40 تنه ښځې او یو شمېر هم له 50 کلونو پورته نجونې دي. په دې راپور کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان د استازي ډاکټر لو د پنګ له قوله ویل شوی چې د نامنیو طبیعي پېښو او د ناروغیو له خپرېدو سره افغانان له پیچلو بشري ستونزو سره مخ دي.
دغه راس د خوست او پکتیکا ولایتونو په زلزله ځپلو سیمو کې د نسناستې یا کولرا ناروغي خپره شوې ده. په دې اړه هم وروسته راپور لرو، خو اوس د رګبي د ملي ټیم د بریالیتوب په باب یو خبر. د افغانستان د رګبي ملي ټیم د آسیا دوهم مقام وګټه. افغان لوبغاړي پرون ماښام په پایلوب کې له سنگاپور سره مخامخ شول. پایلوب ته تر رسیدو پورې څلور لوبي سر په سر ګټلې وې. جزئیات صفی الله ستانک زیو وړاندې کوي.
د انډونیزیا جاکارتا د آسیا د رګبي 7 ټرافي جام کوربه او افغان لوبغاړو په فائنل کې له سنگاپور سره د لوبي میدان ته ورودانګل. لوبه د دواړو هیوادونو په ملي سرود پیل شو، خو بخت د افغانستان سره یاري ونه کړه. افغانستان لږ تر لږه دوه لوبغاړي د مخکینیو لوبو پر مهال ژوبل وو او د ورځې په جریان کې سخت لوبې تېرې
کړې.
افغانستان په دې فائنل لوبه کې د سنگاپور په وړاندې 19-15 ماته ومنله. په دې ترتیب افغانستان د آسیا نایب اتلولي ته ورسېده او سنگاپوریانو لومړی مقام ترلاسه کړ. د عمر سلیمان خیل په لوبډل مشري افغان لوبغاړو فائنل ته تر رسیدو د مخه د ایران په ګډون د آسیا څلور ټیمونه مات کړل. په سیمی فائنل یعنی ما پایلوبه کې ایران 22-0 مات کړی و. تر هغه مخکې له کوربه اندونیزیا نه 23-0 لوبه ګټلې وه. په لومړنیو راونډو کې هم هند 22-0 له مخې لري کړ. او تر هغه مخکې د ټورنمنټ په اولنۍ لوبه کې له اردن سره مخو چې هغه لوبه 14-4 وګټله. د افغانستان د رګبي ملي ټیم داسې وخت آسیا له قوي ټیمونو سره د رګبي پاتلولۍ جام کې ګډون وکړ چې د افغانستان ګڼ لوبغاړي د وروستي یو کلن سیاسي تحول په خاطر له هیواده وتلي او د ګڼ نورو برخو په څیر ورزشی څنګ هم د بودیجې لنشتوالي سره مخ دي. د رګبي فدراسیون رئیس حارس رحماني ازادي رډیو ته ویلي ملي ټیم داسې وخت د آسیا جام کې لوبي وکړي چې بودیجه ورته نه وزنګړي شوی. یوازې د افغانستان رګبي فدراسیون نه بلکې ټول فدراسیونونه له کمو مالي امکاناتو برخمن دي. اوس خار څه بند دي، موږ هیڅ ډول حمایت نه دی لیدلی. آن ځینې ټیمونه لکه کرکټ او فوټبال چې یو شمېر فعالیتونه او لوبې لري، هغه هم له خپلو شخصي لګښتونو کوي. د افغانستان د رګبي ځینې ملي لوبغاړي له بهرنیو هیوادونو لکه آسټرالیا او نیوزیلند له افغان لوبډلې سره یو ځای شوي. له دې ډلې د ټیم کپتان عمر سلیمان خیل چې د نیوزیلند رګبي په ملي لیګ کې لوبیږي او په روانو آسیایي لوبو کې د افغانستان لپاره ډېر امتیازونه هم ګټلي دي.
له خبرونو ور اخوا په دې برخه کې لمړی نوریاس نوري درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
بریتانوی ګارډین ورسپانې په افغانستان کې د طالبانو له بیا وکمنې دوه روسه پتیر یو کال کې ژوند ته کتنه کړې او تر دې سر لیکلاندې چې جونې واز د موسکا په خاطر وهل کېږي په یو مطلب کې لیکي د سولې او ثبات د ټینګېدو په اړه د طالبانو له ژمنو سره سره افغانستان په ټوله کې لویدلې او وګړي د اقتصادي ستونزو په څیر له مختلفو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د ګارډین په لیکنه پر خزو د طالبانو لخوا بیلابیل محدودیتونه لګول شوی او د بیلګې په توګه له زده کړو له شپږم ټولګي پورې ورته د نجونو منکیدو ته اشاره شوې ده. یوې ښځې ګارډین ته ویلي چې درې ځلې په بازار کې د ښځو د وهلو ټکولو شاهده وه. هغې ویلي چې ځینو ښځو پتلنونه اغوستي وو چې د طالبانو په نظر تنګ بلل کېږي. ګارډین دغه راز ویلي د تیر کال په دوبی کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو بهیر درېدلی، د دې هېواد اقتصاد د سقوط پر لور روان دی. ګارډین په تیر یو کال کې افغانستان د لوستو کسانو تښتېدې د هېواد یو بل ستونزه یاده کړې ده. په مطلب کې لولو چې طالبانو د اداري فساد په وړاندې مبارزه کې بریاوې ترلاسه کړې. هغه چې د ګارډین په لیکنه د افغانستان دولت په تیرو شلو کلونو کې په ځمکه وهلی و. خو د لیکوال په باور په دې برخه کې د طالبانو پرمختګونه ورو شوي دي. یو سوداګر ګارډین ته ویلي چې فساد د اشرف غني د حکومت په اندازه نشته. هغه ویلي کله به چې د یوې ستونزې د حل لپاره یو دفتر ته ننوتلی نو بله الف نه تر یا پورې درڅخه د یو شي غوښتنه کوله. دغه سوداګر ویلي چې اوس دغه کسان د ګوتې په شمار دي، خو شمېرې په زیاتېدو دی. د مطلب په یوه برخه کې لولو چې د طالبانو د بیا واکمنۍ کال په پوره کېدو دی، خو د نړۍ هیڅ یو هیواد هغه په رسمیت نه دی پیژندلی او طالبان هم په انزوا کې دي. امریکایي هیل ورسپانې په کابل کې د القاعده د مشر ایمنه زواهری وجلو ته پام اړولی دی. د دې مطلب لیکوال ټام مکایټس په دې باور دی چې په اوس وخت کې د تروریزم اصلي ګواښونه د ډلو لخوا نه بلکې د افرادو لوري متصور دي. هغه افراد چې په هیڅ ډلې پورې تړلي نه دي بلکې له افراطي مفکورو الهام اخلي. په مطلب کې راغلی چې د زواهری وژنه پر امریکا د 2000 لومړي کال د سپتمبر 11 حملو ته ورته خطر کموي، خو د لیکوال په باور هغه نشي کولای چې دا ډول افرادو مخه ونیسي. د امریکا ولسمشر جو بایدن تیرونه اعلان وکړ چې د القاعده مشر ایمنه زواهری په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو، خو طالبان وایي د زواهری له راتلو او استوګنې خبر نه دي او د دغه پیښې په اړه څېړنه کوي.
د خوست او پکتیکا ولایتونو په زلزله ځپلیو سیمو کې د نسناستی یا کولرا ناروغي ډیره شوې ده. د روغتیایي مسؤلانو په وینا د نسناستی له کبله په سپیراو ګیانی ولسوالیو کې لږ تر لږه 15 ماشومان او شپږ لویان مړه شوي دي. بلې خواته چارواکي وایي په یادو سیمو کې ګرځند روغتیایي ټیمونه په کار ګمارلي او تر ډیره د چټکو روغتیایي خدماتو له کبله د دې ناروغي د پراخېدو مخه نیول شوې ده. نور حال په دې راپور کې
روغتیایی مسئولین وایي د خوست او پکتیکا د زلزله ځپلو سیمو په ماشومانو او لویانو کې د اسهالاتو یا نسناستې پر ناروغۍ د اخته کېدو واقعات ډیر شوي دي. دوی زیاتوي په وروستیو لسو ورځو کې یوازې د خوست په سپیرې ولسوالۍ کې د نسناستې 340 ناروغان چې ماشومان او لویان پکې دي تر درمننې لاندې نیولي دي. په سپیرې ولسوالۍ کې د یو ګرځنده روغتیایي ټیم مشر ډاکټر محمد نبی زدران آزادۍ راډیو ته وویل
کولرا کې تقریبا په دلاس ورځې کې 340 نفره دا د کولرا په خېمی رجستر کړی دي ثبت کړی مو دي چې د نجمې څخه خوشبختانه ټول خدي خو یو څو نفر موږ مړی لرو چې هغه کې 15 نفره مشمون دي او 3 نفره لویون دي د کولرا د پیښې څخه مړ شوی دي
د اسهالات یا کولرا یو شمېر پیښې د خوست د سپیری ولسوالۍ سربیره د پکتیکا د ګیان په زلزله ځپلي ولسوالۍ کې هم رامنځته شوی دي د ګیان یو دینی عالم مولوي نورجان زاهدي وایي
د ګیان ولسوالۍ د زلزلې نه دی ډیر مشکل لري یو د مشکلات نه یې دا د اسهال بیماری د کرولا بیماری ده خلک په مختلف بیماری باندې مبتلا دي موږ د نړیوالې نه خصوصا د صحت ادارې نه جدي غوښتنه دغه ده چې دغه بیماری ته د توطیه او تمهید ونسي خلک داسې خلک دي چې هغه کلینیک نه لري هغه هسپتال نه لري او ډېر خلک ترنه وفات هم شو
یو تن روغتیایي مسؤول ډاکټر سین الله وایي له اختر مخکې ګیانه کې د اسهالاتو پیښې ډېرې وي خو په راوروسته وخت کې دا ډول پیښې کمې شوې دي
په ګیان کې په عموم کې د اختر نه مخکې د ای ډبلیو ډی کیسز یعنی په پښتو کې اسهال ورته وایي او سسپیکټډ کولرا ته کېږي چې بهې زیاتې وي هر ورځ سینو موږ سل مریضان اډمټ کول په هغه کې مو چې نه وو څلور یا درې نفر ریفر کول یا ورګونتا یا شرنی ته هلته انشاءالله اوس حالات به کنټرول شوی دی ځکه د وزارت نه یو څو دولس ټیمونه راغلي وو د عامه پوهاوی دپاره چې مشال دی کومې اوبه چې دي هغه ونسکي او صفا اوبه یو بله مسه د هلوټرس نومیږي هغه هلته اوبه ورکوي هم به اوس حالات نورمال شوي دي
بل لوري ته د خوست چارواکي د سپیری په زلزله ځپلو کې د نس ناست یا کولرا د پیښې د ډېرو دوه تایید کوي وایي په سیمه کې د ناروغۍ د کنټرول لپاره یو شمېر اقدامات کړي دي د خوست د عام روغتیا رئیس ډاکټر فضل کریم مندوزی ویل په سپیره کې د کولارا د خوریدو یو لامل د زلزلې له کبله له خپلو کورونو د خلکو بې ځایه کېدل همدارنګه په دې وروستیو کې پرلپسې بارانونه او سیلاونه دي چې د ساکانو اوبه ورڅخه یو څه ککړې شوي دي
په سپیره ولسوالۍ کې د اسهالات واقعات بیخي زیات شوي دي د په مقابل کې موږ د تولته څلور ټیمونه چې موبایل ټیمونه دي او دوام پک سنټر دا مېر لګلې دي چې ولته د سپکلي کې ګرځي څیک داسې حالات ولري ولاته تدوي کوي خو په هغه ځکه د واقعیت په حقیقت کې زیات شوې دي
د ډاکټرانو په وینا نسناسته یا د اسهالات ناروغي شدید منځنۍ او خفیف ډولونه لري او د بی پروايي په صورت کې یو وژن کې ناروغي ده او ډیر په هغو ځایونو کې ور باندې خلک اخته کیږي چې او به ناپاکي او ککړتیا پکې ډیر وي
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وا د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا
او سمش خبرونه د ماشم تر او بجو پوری دوام کوي
ستاسی پیغام ستاسی نظر
محترمه د طالبانو د لاسه خو ډیر فضا بسو ځکه فضا بسو چې تقاوت پوشیجو ریاست د تقاوت وی دلته نور مرزي دلته کار خلاص دی باندې تزي ریاست ما یبینو ته چوزو وی دلتم کار خلاص ده بانگ تزی لس رزو باد بانگ تزی لس رزو باد بانگ تزی اگر لس رزی پیو کال تیری شوی دیر پو غمور سرکه کریو والا ہے
از پیام های شما
سلامون آنی کیهی لیل آزادی رالی طول کار کون کتا ورای نکو ما در هلمن ولایت مرکز پخدا پر رام تا استفیش نما او دا موږ پیغام د ایسایې د ملي ادارې د رئیس ډاکټر فقیر محمد جعفر غوژنو پرې ورسوي چې دلته زموږ په هلمند کې د دویم مرکز ولې نه راته فعال کړي ډاکټر صاحب محترم ځکه جنکیټونه کمپیوټران ورته راوړل شوي دي خو تر اوسه مرکز نه دی فعال شوی او بیا دوی وایي چې کېدای شي لاغ وشي مخکې موږ په اول ځل کې کار کوي بیا دویم ځل ته راواړولو چې وایي ملي ادارې را تصمیم نیولی دي چا غټاپ نومري چې وری دا کسان باید په اول ځنګ کې کار وکړي موږ د آزاد رقابت لاله دې پروسې ته راغلي وو د 2015 کال ځوانان پرسونل د بیکاره ګرځي چې کټونو وخت دا یې پاتې دي قال چیږي نه
از پیام های شما
السلام علیکم عین الله ما
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.